السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 2 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې پر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو. هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم پخپرونه کې لرو. خپل د دې ساتازه خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو
سرټکی د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پکتیکا په برمل وسولۍ کې د پاکستان اسکرو د مخته ورتلو او بیرودینو لقبله په کابل کې د دې هواد سفیر ورغشته دي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خواني سفیر رون سی کراکر په اسلام‌آباد ځخ کړی چې وخت رسیدلی د غټ شورا حقانی شبکې او نور وسوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو رپورت خبرداري وکړي چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. اوسم تفصیل د افغانستان بارنیو چار وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او بریدونو لقبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغشته دي. د بارنیو چار وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو تول چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصول خلاف او ناوړه کار وباله. د شاغلی مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هارو مرو له خپلو چارواکو سره شریکوي. پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې پکې یو افغان پولیس ووژل سو. تر دې وړاندې د پکتیکا د شکین ولسوال مشال ریډیو ته ویلي و چې په دې پېښه کې 8 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. بل پلو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې پېښه کې د دوی یوازې 2 عسکر ټپیان شوي دي. وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر او په قبایلی سیمه باجوړ کې یو بل قبایلی مشر وژل دی. د عوامي نېشنل پارټي یو غړي رضا باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور نن په دفتر کې ناست و چې پر موټر سایکل سپاره وسلوال ورننوتل او دای په ډزو وژلی. نوموړی په 1923 کال کې زیږیدلی و او د باچا خان د خدای خدمتکار تحریک غړی و. په دومه پیښه کې چارواکي وایي پرون ماسپښین د باجوړ په بره چمرکند کې وسلوالو یو حکومت پلو ملک سیداجان وژلی دی. د مرګ زمواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی دا. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د خبریال سفر جتک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنلست غړو د مظاهرې پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي. ظفر جتک د یکشنبه پر ورځ د بلوچستان له سیند صوبې سره څیرمه ښار اوستامامد کې وژل شوی و. پر نوموړي د روان کال په پیل کې هم مرګونی برید شوی و خو ورڅخه روغ رمټ راوتلی و. پولیس وایي د وژلو پر تور یې 2 کسان نیولي خو د ده کورنۍ دعوه کوي چې د اصلي قاتلان نه دي. په بلوچستان کې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 40 خبریالان وژل شوي چې زیاتره د بلوچستان سیمو اوسیدونکي دي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خواني سفیر راین سی کراکر پر اسلام آباد ځخ کړی چې وخت رسیدلی د کوټي شورا حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. راین کراکر دا څرګندونې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. د وویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو شکولو هڅو ته جواب ووایي.
It's very important that Pakistan respond.
د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي. هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دي بلکې پاکستان ته هم خطر دي. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټي شورا حقانی شبکې او نورې داسې ډلې پنه شکړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقعه ده. ریان سی کراکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی. د کابل استیناف محکمې د فرخندې د وژنې په مقدمه کې په اعدام د څلورو سزا سو کسانو سزا 40 کاله بند تاړولې ده. د دې محکمې یو مسول د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو تول چې د سه شنبه په ورځ یادې محکمې دا پریکړه کړې ده. بلې خوا د فرخندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول تفصیلات له میډیا سره شریک سي. د فرخندې د وژنې په تور 40 تنه نیول سوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام 8 تنه په 14 کاله بند، 11 پولیس هم په 1 کال زندان محکوم کړل او پاتې کسان د کافي شواهدو د نشوالو په خاطر خوشې سول. 28 کلنه فرخنده د تیر کال د قران پاک د سوزولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا وژل شوی و او بیا جسد ته اور اچول شوی و. مولوی لطف الله عزیزی د جوجان د والی په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست تن په خبر پانه کې ویلي چې شاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړاندیز د ولسمشر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل سو، خو له ځینو سره په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو رپورت کې خبرداری ورکړی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې کڅم امکان کم دی خو مخ په زیاتېدو دی. رپورت وایي چې د دې جګړې نتیجې به ډېرې لویې وي. د څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه رپورت کې سوي. رپورت وایي چې روس په وار وار څرګنده کړي چې د ګاونډي هېوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کوي. رپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو د هغو اتحادیانو د یمن په ادن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دېرش تنه عام وګړي پکې وژل شوي او تر سل زیات ټپیان دي. چارواکي وایي حوثي وسلوالو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبه په ورځ په ادن کې د المنصوره سیمه په راکټونو ویشتې ده. دا سیمه د دوی د مخالفانو په لاس کې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم حال او د کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.10 روپۍ. او یو افغانی په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالله کاکر درته وړاندې کړل. او د کرنسوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو په خبرونه کې به واوري. د شمالي وزیرستان د جرګې مشرانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په جرګه کې په بکاخیل کمپ کې وژل شو کورنو او زخمي شو کډوالو ته معافظه ورکړل شو. په مومندو ایجنسی کې په 1300 کلونو کې د وسلوالو لخوا زیات شمیر سکولونه تر روانېدلو پسل ته تعلیمي صورتحال څه دی؟ دا پاکستان د حکومت لخوا د ترګری د مخنیوي په مقصد د نېشنل اکشن پلان تر لاندو وروسته په قبایلی سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل څنګه روان دی؟ معلومات لرو.
تقریبا 250 مدارس تھی منگا جسور مقامی انتظامیہ دا پا مختلف قبائلی جنسوں کے آگئی دئی ایکٹیویٹیز نے خبر دی.
فاروخانہ مستقبل کے پلسم جماعت کے دپوزیشن اخستن کو جینا کو دا مندو پلرونو سر خبر لرو.
ارے مور لپکاری چھ بس خپل ماشون دا سکول او دا جماعت دا اسلامی او دنیاوی دعاو تعلیم و خیال استاد.
لا مشال ریڈیو سروسے. سو مشال ریډیو تغوګي. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکاخیل کمپ کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وشوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځ وزیرانو لریواد سره سم په بکاخیل کمپ کې د جون د 22 منیټې په پیښه کې د وژل شو دوه کډوالو کورنو ته لس لکه روپۍ معافظه ورکړه او دغه کورنو ته د یوې نوکرۍ ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا فیصله هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل شو کسانو درملنه په مفت توګه کوي او هر ژوبل شوي کس ته به هم دوه نیم لکه روپۍ ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر را کوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای جرگی مشران و مشال ریڈیو تا وویل پینزه لکه کالداره هر وجل شوی کس کورانی تا امنیاتی زواکونو لادخا او پینزه لکه دا پولیتیکل انتظامیه لادخا ورکدل شوی. دا جرگی مشر پیرکل شا پا دیارا مشال ریڈیو تا وی
اتمانزای پا داد بنده چکیم آرمی افسرونه یا پولیتیکل انتظامیه کم تا جی جرگه رو وستا و سرد میز اتمانزای مرسون وی بچوں نے
احمد سعید وویل د باکاخیل کډوالو کیمپ پیخا کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیله واپسی هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای دوه سوه کورنۍ ته غځولې.
آئی ڈی پیز میرا مسئلے ہوئے لکھا آؤٹ پاس ہو یا مطلب بجلی دے وولٹیج مسئلہ ہوا یا مطلب دی دے بے مسئلہ ہوا آ گئے تو لوگ تشریح کری دی ادا کے وہ خبر ہے قیمت ہو آگاہ ترانوے فیملیز لوڑ لے واپس پل کلی تور سے خیر آفیت سرا وہ نیرا میز ڈیمانڈ نہ اکڑو دے ویل چلا بے دعا سوا سارا سبھی
یاد دیوی چ تیرہ اونئی باکا خیل کڈوالو کیمپ کے امنیاتی زواکون او کڈوالو ترمن زن خطا کے دعا کڈوال وجلی شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا ماویزه وټاکله او باکاخیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېخه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل سیمه مومند ایجنسی کې اوسل او ویش سکولونه وسلوالو رنگولې دي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو کې روان شوې دي چې یو سرکاري کالج هم پکې شامل دی. د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د نام نه ستونزې شته نو زیاتره تعلیمي ادارې په دغه سیمه کې کارونه نشي شروع کولی. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی د دغه تحصیل پر تعلیمي حالت له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلې دی.
پاسیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې رساپو تحصیل اوسېدونکي دي وای
ساپو کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر حکومت داسې کړي نه دي که نه وران سکولونه خو نه څوک استادان راځي او نه ماشومان رالیږي او اجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی ولې دا ساعت هم بند دی نو
حکومت دوبارہ آباد سی خدا دا اے ڈی پیس کی جی پی منظوری شکار پہ آرمی کرے کوشش میں جاری رہی.
دغه سیمه اوسیدونکو خبریال لال رحمان صاحب وای چې په سیمه کې د ماشومان او د تعلیم شرح ډیره کم ده.
پاتې څو ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شوي دي نو په ټول کې حوالې څه خوځما په خیر ساپو ډېر بهتر لغه دی خو تعلیمي لیول باندې هغه توجه ور نه کړی شو که ایجوکیشن او توجه ور کړی خو سازان دا وی خبره نه مني هغه سکول ته نه ځي هغه پولیټیکل انتظامیان په اړه باندې زور راوړي چې سکولونه چالو کړي خو بعضې سازان دي چې د دوی سم په ویره باندې سکولونه ته راځي.
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسسټنٹ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي.
اوس کې تقریبا چې 10-12 باندې کار دی ستار دی دور کې دی ان شاء الله چې دا راځي دی پروګرام شته دی کنه چې لکه یو سیټ دی وغیرہ سونه راځي کنه کیږي لکه دا یو پروګرام شته دی چې کې دی آباد چې یو پروګرام دا شته دی.
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 15 او 11 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وای. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولې اتفاق وکړ. د مدرسو رجستریشن او منظم کولو د دې پلان له شلو نکتو یو و. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي دي او که نه، په دې اړه دا رپورټ واورئ. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشا 25 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیه په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه راي خلاف عملي ګامونه پورته کړی شوی دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری ده. دې وخت کې زمونږ په قبایلي سیمو کې تقریبا 250 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې، هغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړه دي هغه د مقامي اجازت باندې دي، نو هغه کیږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان عوامي نشنګون د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګې له پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي. ګني دا به ښه نتیجې ونه لري. په دې اړه له پېښوره غلام خاص نور تفصیل راکوي.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوار صوبو کی دفتر بند شوی غیر فعال شوی من نہ صرف ددی غند نہ کہوں بلکہ دا خبر کو چیز از جاتے ہیں کہ زمین صوبی سر روانی زما دا خیال کی بیا سنچتا شو گوری جب بلوچستان کی خلق بخپل حقوق دو پارا غرون تا خطل دے او دا بغاوت اعلان کڑے دے بیا زدا گنم چیز دا خبر بلری نہیں دا جاتے گدری دل پکار دے تا دا ظلم دا پاس ظلم دا جاتی دا پاس دا جاتے زدا گنم چیز دا ملک دا پارا دی صوبے دا پارا دا دا سخه خبر نہ دا
د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړي شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي، نور چې کوم وطنونه دي هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي. د دې د وجې نه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند، انټیریر یا دن سند چې دی، چونکه هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجې نه داسې قسمت تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تللی کوم کوم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتلی شي هغه علاقو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغې د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورنه کړې شوی وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروسته دغه بندیز لرې کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا فوکل پرسن سید احمد نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحاد یوای په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د دوی په خبره د ډاکټرانو د تختونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول روغتون کې یو علامتي احتجاجي کیمپ لګولی دی. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورٹ کے واورے.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوې میاشتې دوی هر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کمپ چلیږي. هغه ځدی هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي زموږ یو څه بنیادی مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سدي هر ورځ سدي هغه کېږي، خلک همیشه ډاکټران سدي تشدد شکاری کی هغه برای تاوان کې زموږ ډاکټران وسی. زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی، دا دوه ډاکټران دي زموږ هغه دي. زموږ دا مطالبه ده له ګورنمنټ زموږ دا ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټه 24 اورز روزم په ولاړو متي دوی وبچي د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم سستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوي، خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشي ستا خدمت کې 24 ګنټه لګیاي. ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره بد نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې هغه کیږي ګر سر باید سیدا دی ډاکټر اوس کا دا ډاکټران هغه کی اخر به دغه دا کیسی چې ډاکټران به دا صبح دا ملک دا کیسه پرېږدي بار بزی بار به سرویسز ورکي.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دی د تیرې چهارشنبه د شپې یو پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده سدل تا مش په وارد کې او په هسپتال کې مش نه محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی اپس کې سپیشل دل تر راغی پیشنټ په ګیسپینګ کې او مو ژران وسو څنګه او هغه دم کې نه کول مش پیشنټ دل تر سر ایکسپایر سو ستې خیر نسته مو ژران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي.
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں، ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج نہ ڈاکٹران سر پدغ اڑا ملگریو او ددوی ملاتڑ کو او پدغ اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چی اوس دا قسم یوا یوا پیش وسی خو پخوا ډیر کې دلی موجوده حکومت چکل پوا کی راغلی دی نو پدغ لڑکی ډیر کوټلی گامونا اخیستی دی زکه اوس پدغ لڑکی د امن و امان وزا ډیرا برابر سوی ده. یاد دوی بلوچستان کی لتیر سو میاست رہی سی د ڈاکٹرانو د تشتونی لڑی بیا پیل سویدا.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د بلوچستان په اوسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبریال تیره یک شنبه ناله معلومه و سوالو په خپل کور کې وجلی او چې په ضد یې د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلانو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبریالان وایي په دې صوبه کې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې واورئ.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تیرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل سوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول سوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل سوی دی او ټارګټ دی که ڈاکوگان دی که روایتی قاتلان دی که هواکاران دی هر سوک دی دی اگه خلق موج پا دی حواله دا اتزامی و دا حکومت سا دا تنگ مطالبه دا چه دا اصل قاتلان دی مختر آوستل سی.
دا کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایی پا بلوچستان که دا جورنالیزم حاسی نم پا تا دا ځکه چې وایی هیڅ یو خبریال هم دلتا د ترهګرۍ فرقه ایز تاوتریخوالی او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نسی خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغسې کم خلک چې ازادي پسند دي هغوی زموږ د مرضی مطابق اوسي اور کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغوی چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول. په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل سوی وي. ونې وړ ده چې په تیرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل سوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل سو.
دا مرکوال میاخیل رپورت تاسو واوریدو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دی لن خبرونه له عبدالله کاکړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخ تور تلو بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر وغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وبللی. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په چرسده کې د عوامي شلګوند ځایي مشر او بیا په بله پیښه کې په قبایلي سیمه باجوړ کې یو قبایلي مشر وژلی دی. د عوامي پارٹی یو غړي رضا بچان مشال ریډیو ټول چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور نن په دفتر کې ناستو چې پر موټر سایکل سپرو وسلوال ورننوتل او د پډزو وشل. یو بل خوا هم د باجوړ په بره چمرکند کې وسلوال یو حکومت والا ملک سیدا جان پرون ماسوشن وشل دی. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه د خبريال ظفر جتک د وجود کې د پرزت احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنالست خپل د مظاهرو پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین سی کراکر په اسلام آباد شخ کړی چې وخت را رسیدلی د کوټي شورا حقانی شبکې او نورو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. راین کراکر دا څرګندونې نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د کابل استیناف محکمې د فرخندې د وژنې په مقدمه کې په اعدام د څلورو سزا سو کسانو سزا شل کاله بند ته اړولې ده. اوویشت کلنه فرخنده تیر کال د قرآن پاک د سوزورو په تور د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شو او بیا جسد ته اور واچول شو. مولوي لطف الله عزیزي د جوزجان د والي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي عزیزي لوړې زده کړې لري او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړاندې ولسمشر اشرف غني لخوا ټاکل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې که څه هم کم امکان دی خو مخ په زیاتېدو دی. رپورټونه وایي چې حوثي وسلوالو د هغو اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دېرش تنه یې وګړي عام وګړي وژلي او تر سلو زیاتې ټپیان کړي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپان خپل اداریا د ضرب عزب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عزب اپریشن جاری ساتلی شي. ورسپان لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګه پولې پېښور په آرمی پبلک سکول کراچۍ کې په بس حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت فوج سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عزب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو بجلی صحت صفایي تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپاڼې خپل اداریا افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغه عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولې شي، نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلله کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه داوار د ولس یا تمې دی او باید پوځي مشران د ولس ته غتم یو هیله په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز رسپړلې کې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې لزان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړي دي او دغه منظرونه به دې کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم په اوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژنګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک پخپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجود کې مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره تیر ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر وویل افغان ولسمشر اشرف غني په جرات اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل پر رپورٹ کیا اورو.
د مشال رادیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناک ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دوی د ولسمشر اشرف غني جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقاني وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات
وکړي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخواني امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د دې په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ بنیخه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورت کې د دغه هیواد او نورو طاقتورو هیوادونو روس او چین د جګړې امکان ښودل شوی دی. په رپورت کې د ختیځ یوکرین په حواله د روس ذکر شوی دی. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوی دی چې د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. رپورت وایي د دغه هیوادونو سره د جګړې امکان پر امریکا سرات پرې باسلی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورت وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د یوکرین شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او لګواخه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوی دی چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د نوبي چینای سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د داوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په سلوېختو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لا زیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتې دوده
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
دا مشال ریډیو دا سرویګان خای چې په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د لکانو په نسبت د جینکو د تعلیم شرح ډیره ښکته ده. خو کارپوهان وایي چې اوس د خلکو رویه بدله شوې او د لور او زوی په حقونو کې فرق نه کوي. دغه وجه ده چې د جینکو د تعلیم شمیر په زیاتېدو دی. د نن ورځې په روښانه مستقبل خپرونه کې به د پېښور بورډ د لسم جومات په نتیجو کې په دویم او دریم نمبر راغلي جینکو خبرې واوري او د هغوی د میندو پلرونو احساسات به هم واوري. دا خپرونه هره اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د تعلیم په اړه تحقیق کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي د دوی تازه سروي ښایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د عمر په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دې کې د جینکو شمیره ډیره زیاته ده. صوبایي حکومت دې لړکې یو شمیر ګامونه پورته کړي چې پکې یې د تعلیم خورولو لپاره میندو پلارانو ته هم د تعاون اپیل کړی دی. خو څېړونکي وایي له نیکه مرغه پښتانه مور پلار اوس په دې پوهېدلي چې په نوي دور کې د جینکو تعلیم ډیر ضروري دی. هلته د پېښور د امتحاناتو بورډ BISE د لسم جماعت نتیجو یو وار بیا ثابته کړه چې که د تعلیم موقع ولري نو پښتنې جینکۍ د هلکانو نه شاته نه دي او د تعلیم په شمول د ژوند په هره برخه کې د مخکې تللو استعداد لري. کارپوهان وایي د نتیجو د بدامنۍ هغه صفې هم رد کړې چې تعلیمي ادارې او په خاص توګه د جینکو سکولونه په نښه کوي. یعنی دا خبره واضحه شوه چې د پښتنو نوی کول بیدار شوی او د تعلیم او رڼا د لارې د نړۍ د پرمختللي قابونو سره سیالي کول غواړي. د چارسدې سره تعلق لرونکې فاطمه بیبي چې د پېښور بورډ په دې نتیجو کې په دویم نمبر راغلې او تمغه یې ترلاسه کړې وایي د اعلی نمبرو اخیستلو لپاره یې ډېر مهنت کړې.
چې کله زمونږ اگزام 9 شروع شو نو ماته اندازو شو چې دا اوس بورډ دی زمونږ د منځن د پاره لومړنی پوړی دا. هغه لپاره ما ډېر زیات خواري کړې ده. شپه ورځ مې بوکس کتلی وو, ورسره مې نور بوکس کتلی وو, خپل کور کتابونه مې کتلی وو, نوٹس مې کتلی وو اور ډیر زیات محنت ما کتلې ده. چې زما مقصد او چې زما ټاپ فارم اور ماشاءالله ما نه هم کې خپل ډیر زیات زبردست خپل منزل واغشت ماته ملو شو اور لسن کې اوم بیا ما کشان ما خواري کړو ډبل مې کړو. ما با عام چې کله زموږ سکول ورځې وي نو ما با 4 غنټې یا 3.5 غنټې دا کولا. چې کله زموږ پریپ سٹارټ شو نو هغه کې مونږ چې دینو 8 غنټې 9 غنټې دا سټڈی کړې کړې وا او خپل پیپر مې کړې وي اور زما لسن کې علامه باندې فضل کو ما شان زما خپل مهنت سره ماته ملو شو.
نو مور وای مور پلار یې ډیر اشتمن نه دي خو بیا هم کوشش کوي چې خپلو بچو باندې اعلی تعلیم وکړي او په دې کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي.
زما دوه خويندې نورې دي, یو ډاکټر ده ام بي بي اس کی فورث ایئر او کی ام سی نا اور بیا دویم نمبر باندې ما پسې ما خور دا هغه لسم کلاس کې ده اور هغه پسې مې رور دي هغه اوم کلاس کې دي او بل ورکوټ ماشوم رور مې دي هغه 1 کلاس کې دي. ما بابا پسین ڈبلیو کی کلرک تھے اور امی می ٹیچر دا سرکاری ٹیچر.
فاطمہ نامو پختلی چې په امتحان کې برخه اخیستون کې هر تن غواړي چې اعلی نمبر واخلي خو اکثر ګیله کوي چې د مهنت مناسب نمبر یې وانه خستلی. د دې د بریالي کېدو سر راز دی
ټول نه اول خو د مور پلار دعا اغه دی واجی اغه دې دعاګان وچ دا سما خو دې فضل کو بل دا چې پرچی لگ مطلب مهنت او کی هر انسان مهنت کوي خو بیا خپل پرچی چې دی هغه پر صحیح طریقې باندې اٹمپټ کول اور مطلب ایگزامینر مطمئن کول خپل پرچی نه دا ډیر اهم وی یو سټوډنټ لپاره چې هغه دونه ټاپ مارکس واخلي.
سیړونکو وای ځنې خلک په بچو کې هم د هلکانو او جنکو فرق کوي. جداراز بیا د هلکانو تعلیم ته ډیره توجه ورکوي او د جنکو تعلیم ته کمه. خو فاطمه بیبی وای د کور له اړه خبر سره ډیر مرسته کیږي.
سپورت خو ډیر زیات و. زما د ابو د شروع نه ډیر زیات شوق و چې زما بچی دی اوچت تعلیم حاصل کی اور اوچت گریڈز واخلی. نو کور طرف به ز خپل پیرنټس خو ډیر زیات سپورت کړم. خو زب خپل مشر خور اوم ډیر زیات سپورت کولم او خپل امی به ډیر زیات سپورت کولم او اوی به ما ته دا سپورت را کو چې خیر دي ستا هر څومره مارکس راشي ته به ډیسکریج کیږي نه. نو زما څومره خیر ده دومره حوصلې نتیجه وا چې زه دومره را رسیدم.
نوموړی وای په مستقبل کې ډاکټره جوړېدل غواړي چې د خپل قام او په خاص توګه د ښځو د صحت لپاره کار وکړي. نوی کولتا څه پیغام ورکوي؟
زبا خپل رون خوینه ته همدا ویم چې مهنت تلاش نه پریږدي. په دنیا کې د څومره قومونه دي چې کو امریکا دا کو چین دی کو جاپان دی ټول اغوی ډیر زیات محنت کوي. ډیر زیات محنت کوي د خپل محنت توجه اغوی مخکې شوی دي. چاینا زمونږ رستو آزاد شو او زمونږ سوپر پاور شو ځکه چې چاینا والا ډیر زیات محنت کوي. مکه شان پکار دی چې مونږ اوم محنت کوو. زمونږ د ملک یو اخر واحد امید عمدہ ینګ جنریشن دی چې زمونږ د نوجوان نسل محنت او خواري کوي. نو انشاء الله زما یقین دی چې اوم زما شان به هر کس اغوی خپل مقصد خامخا ملاوي.
هلتا د فاطمه مور نسیم بی بی وای چې د ماشومانو په تعلیم کې اولنې کردار د مور پلار وي او په دې کې هم د مور کردار بیا ډیر اهمیت لري ځکه چې پلاران کار روزګار کوي نو د بچو د تعلیم او تربیت زیاتره ذمہواری په مور راځي.
اره مور له پکاري چې د خپل ماشوم د سکول او د جمعه د اسلامي او دنیاوي دواړو تعلیمو خیال ساتي. دې ته موږ هم د قران او د حفظ او د ترجمې د دواړو بچو ته خیال ساتو. دې ترجمه کړې ده شکر دی د نیم قران شریف پورې او اوس هم لا خلک په دغه دغه کې مخ روان دي او د سکول له کار هم پرمیشن پرې آواز کړی دی چې خپل کار راواله منلی دي. زیادہ خواری کرے گا ذکر چی منتا پتر ہے چیزا منتا دی ملکی بغیر تعلیم نا مخیدن نشتا زیادہ میں چی خلو منگلن پکار دی میان دلما چی خلو بچو سر پورا خواری کی خلائم پیرا واری اس کا سوچ ورے جوڑ پخشی بیا مخیدن اگوی دی سر چیلو آغا بیا گرانشی.
نسیم بیبی زیاتوی چې د کور گاوند زنی خلق او بازی خپلوان ورتوای چې د لونو پر ځای د زامنو تعلیم ته ډیره توجه ورکړي خود یې نه مني.
ما ته ټولو خلکو وی چې لکه تاسو دو نوس نه کی تاسو پر بچو ته په پبلک سکول کې سبقونه ورکیا و ته مخکې په خپل کاري جوړ کې ورکړي. بس جنہ کې دی سی سی مشره میا دور چې اوس میډیکل کې شپه چې سی سی او پر بس پر جنہ کې سم پر دی کوټه سي پالک خلق تعلیمو کې په دغه غره مونږ به سبا نه یو نه الګ زما په دغه راځي نه بچنه سبا زمو خپل مستقبل به جوړ شي او د چا په خخ خبره شي کنه. زمو خاندان ار یو کس چې باندې سړی ته غره خپل بچو باندې یونیورسيټانو کاري جنہ کې سبق ته بل ماشوم گومن پور کیمسی پور آگے خرچی مونگ برداشت کر لے یو تنخواہ کی دا دم گران پتی معاشرہ مونگ یو بل ورک بجلی یا حالانکہ مونگ جان گڑے کو تنخواہ سن ورک ہوں مچ دا معاشمہ سبا ان ویچ مونگ کی معاشرہ بول کے مونگا ولی خدای لو پیدا کولی فرق پکې نه دی پکار. الګ او جنې له یو شان تعلیم ورکول پکار دی چې هغه ځان په سبا سر او کې ځان لکنه نو اوس مزدوریم کولی شي جنې کې مزدوریم نشي کولی. دوی له تعلیم خاص پکار دی ځکه چې دا غو مزدور زبا ټاکې نشي چلولی بل څه مزدوری نشي کولی چې د سبق وې دې سره سخل قلم نه کار واخلي.
نسیم بی بی وای حکومت ته پکار دی چې د لایقو زده کوونکو د اعلی تعلیم لپاره مالی مرستې سیوا کړي. نوموړی د میندو په نوم پیغام کې وای چې د تعلیم تر څنګه د خپلو بچو تربیت هم په ښه توګه وکړي. نسیم بیبي چې لور فاطمه یې د پېښور بورډ د لسم جماعت په نتیجو کې په دویم نمبر راغلې او تمغه یې ګټلې ده وایي د بچو د تعلیم او تربیت په لړ کې د مور پلار ذمہواري د استادانو او حکومت نه سیبا ده او د دې نه مخ اړول نه یوازې د خاندان بلکې ملک او قام لپاره هم د ناکامۍ سبب جوړیږي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل اوري چې پکې د لسم جمعات په نتیجو کې د اعلی نمبر واخستونکو جینکو او د غوي د مندو پلرونو خبرې اوري.
سرویګانی خای چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د هلکانو په نسبت د جنکو د تعلیم شرک کم ده، او داسې ښکاري چې ځینې خلک د زامنو په نسبت د جنکو تعلیم ته کمه توجه ورکوي. خو د چارسدې هاجره قیصر چې د پېښور بورډ د لسم په نتیجو کې په دریم نمبر راغلې ده، پلار یې قیصر خان مشال ریډیو ته وایي:
زه خپل ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم، ټیچر یم سکول کې. دا هو لکه دا سٹارټ نه د پنځم شپږم جماعت نه چکم دینو لکه دی خو لکه ما ته خخ کاری دو دلا ول نه خدا دلته لکه کلی په زمونږ یو سکول له پرایوټ سکول له هغه کې کومه داخله کړو، او بیا چکم دینو هغه کې ما ته لکه دا خخ کار نه شونه. دا بیا موږ چا سره ته بوله نو میټرک پورې چکم دینو د تعلیم اواز کې بیا شوی دی، او بس مطلب دا دی سره سره چکم دینو سره موږ کور کې
نوموړی وایي درې لوڼې دي، زامن یې نشته، او غواړي چې د خپلو ټولو لوڼو اعلی تعلیم او تربیت وکړي.
زما خپله دا سوچ دی او دا خیال دی چې یاره زه یم چې جینۍ وي او کالی کوي، دا خو د الله تعالی طرف نه چې کوم دی نو یو تقسیم دی، بس دا هغه تقسیم دی کنه جی. مطلب دا لکه هغه څنګه خوښه یا هغه څه چې کوم دی هغه ورکوي هغه انسان لپاره، او هغې کې چې کوم دی نو د هغه انسان پوهېدم وي. نو دغسې سره زما په سوچ او په دماغو کې اړوشته چې یاره دا الک ښه دی او چینی ښه نه ده، ما هو بالکل لکه د دیسی سماړو څه پروا ساتلې نه ده. ما صرف دې ته کتلي دي چې یاره د دې تعلیم یا دې تربیت یا دې چې کوم دی نو دا زیات رسول دا ضروري دي، او دوی چې مطلب دا لکه خپله کوشش کوي او ځان رسولي شي، نو بیا او ما له پکار دي چې یاره زه دې هیلپ وکړم او زه ورسره منډه تلو او مارکس په جمانو سره کیدی شي چې دا دې سره وکړم چې دې خپل مقصد کې کامیاب شي.
قیصر خان وایي مشر لور یې شپاړسم کړی او دویم یې دا مهال شپاړسم کوي. هلته هاجره قیصر نه مو پوښتلی چې د نتیجو په وخت یې څه احساسات وو.
زمونږ په 18 جون باندې فائنل ریزلټ وو، په 17 جون باندې مونږ داسې ماس په هین یو بجې کې مونږ خپل وایس سر پرنسپل چې کوم زمونږ د سکول دی هغه مونږ ته کال وکړو. تاسو لکه بورډ کې پوزیشن نه اغلی خدا کنفرم نه ته اونوي کنا چې لکه کم پوزیشن دی، نو زما هول ته بیا چې لاړو نو فائنلي پتا لګی چې ته پوزیشن دی، نو بس هغه ډېر د خوشاله وو. هم مونږ ډېر زیات خوشاله وو. ټول
د بورډ په نتیجو کې چې کوم زده کوونکي په اول، دویم او دریم نمبر راغلي وي، نو د عامو نتیجو نه څو ورځې وړاندې بورډ ته بلل کیږي چې ورته د نتیجو سره انعامونه هم ورکول کیږي. هاجر قیصر څه انعامونه اخیستي دي؟
هغه چې کوم پروګرام لیمو راغوښتو کنه بورډ ته، پېښور بورډ ته، نو هغه وخت کې موږ لا کیش پرایس 40,000 روپۍ راکړو او سم سویټ ته راکړو، او زموږ خپل دغه او یو شیلډ اوس زمونږ ګولډ میډل سرمنی شوی وو، هغې کې مونږ مال برونز میډل هم راکړو.
نوموړی وایي د بجلی لوډ شیډنګ او د وطن حالات د زده کوونکو په ذهن اثر غورځوي، خو په کار دي چې دغه مسلې مشرانو ته پرېږدي او په خپله یوازې تعلیم ته توجه ورکړي. مستقبل کې څه جوړېدل غواړي؟ هاجره قیصر په دې پوښتنه وایي:
مستقبل ته خو زما خپل اراده انشاء الله ډاکټر جوړېدل دي، او نور الله ته پته چې څه برانه جوړ شي، او زما خپل ټول کم کشرانې خویندې هغې ته مې دا پیغام دی چې خپل محنت کوي د مور پلار عزت او د الله پاک خپل عبادت چې کوي اوس دغه پیغام دی.
داراز د نوموړي پلار قیصر خان وایي په کار دي چې پښتانه تعلیم ته ډېره پاملرنه وکړي او په دې کې د لور او زوی فرق ونه ساتي.
په دې اوسني وخت کې او اوسني دور کې خو زما په خیال لکه زما چې کوم سوچ دی، نو زه خدای ویل غواړم چې یاره مطلب داری لدی جی راکې دا چې کوم دی نو ډېری اخیری دا هغې وجه داره چې دا چې کوم دی نو په مور پلار باندې خفه کېږي، مطلب داری مور پلار سره لکه مینه هم ساتي. نو د دې لپاره زما خو لکه مور پلار ته دا راغلی چې یاره د الکارو په نسبت چې زه یم چې یاره جینکو ته یا لوریانو ته زیاته توجه ورکړي، نو دا به ډېر ښه خبره وي.
بلخوا څېړونکي وایي د تعلیم په برخه کې پرمختګ یوازې حکومت نشي کولی، بلکې دې کې به مور پلار هم خپلې ذمهواري پوره کوي. دا را شمیرې ښایي چې که څه هم د جینکو د تعلیم شمیره کمه ده، خو اوس مهال په زیاتېدو ده. د ماهرینو په وینا که دا سلسله دغه شان دوام وکړي، نو ډېر زر به د پښتنو زیاتره هغه مشکلات ختم شي چې د بې علمۍ له وجې موجود دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. Oh, oh, oh.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.